وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. په دې هیله چې وقفه او خوشاله ورځ مو پیل کړې وي، نن د دوشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د سمبولي یادوګي د میاشتې ومنېټه ده چې د اګست له 9 نیټې سره سمون خوري. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې موزه اجملان د خپل نور همکارانو سره یو ځای تود هرکلی کوم. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې دوام کوي. د معمول سره سم د نور کله په څیر نننۍ خبرونه هم د نیم ساعت خبري مجلې نه پیلوو، او دا خبري مجله د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو له سره ټکو. دا افغانستان حکومت ویل له پاکستان سره د همکاریو د پراختیا اصل ته په کتلو د اسلام آباد د حکومت د وروستي اعتراض په عواملو څېړنه کوي. د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې ټول خلک باید د کوچني اختر په مناسبت له هوایی ډزو او د باروتو له کارولو ډډه وکړي. او په بغداد کې د یکشنبه په ماښام د سنیانو په ستر جومات کې په 14 کې لږ تر لږه 6 تنه ووژل شول او 12 تنه نور ټپیان. د افغانستان حکومت ویل له پاکستان سره د همکاریو د پراختیا اصل ته په کتلو د اسلام آباد د حکومت د وروستي اعتراض پر عواملو څېړنه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په چترال کې د پاکستان د پوځ پر پوستو د پاکستاني طالبانو د وروستۍ حملې په خاطر افغان لوري ته خپل اعتراض وړاندې کړی. د پاکستاني چارواکو په وینا د شنبې په ورځ سهار وختي په سلهاوو پاکستاني طالبان د افغانستان له نورستان ولایت څخه چترال ته واوښتل او دوی د عسکرو پر پوستو یې حملې وکړې. په دې موضوع په روانه خبرونه کې مطالب لرو. د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې ټول خلک باید د کوچني اختر په مناسبت له هوایی ډزو او د باروتي پټاکیو له الوزولو څخه ډډه وکړي. د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د ملي امنیت شورا د پریکړې پر اساس پولیسو ته دنده سپارل شوې چې د اختر په ورځو کې په کابل کې د داسې اعمالو مخنیوی وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې ډول به د اختر په ورځو کې د خلکو د بې ځایه پریشانۍ او تشویش مخه ونیسي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د یکشنبه په ورځ دوی یو ډاکټر د تخار ولایت په دانسنګي ولسوالۍ کې ووژل شو. اسوشیتد پریس وایي چې ډاکټر احمد جاوید کریم او د هغه موټر چلوونکي په لاره کې پر ځای شوي ماینه لوتې دي. په دې ارتباط د عامې روغتیا وزارت اعلامیې نور جزئیات نه دي ورکړي. وسلوالو کسانو د یکشنبه په ورځ په زابل کې د ناټو پر یو مرکز حمله وکړه، خو نه توانېدل چې شاوخوا پرتې امنیتي کړۍ ماتې کړي. په جنوب زون کې د پولیسو قمندان سلیم احساس اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي چې حمله کوونکي په قلات کې د ناټو ځواکونو د اډې په دروازه کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو او بیا یې د اډې په لور په ډزو پیل وکړ. د اسوشیتد پرس په حواله دا حمله څلورو تنو کړې وه چې یو انتحار کوونکی او په حمله کې له دوی څخه یو وژل شوی، یو نیول شوی او درېیم په تیښته بریالی شوی دی. د کورنیو چارو وزارت په خبر پانه کې ویل شوی چې په حمله کې درې ملکی کسان ټپیان شوي چې دوی ماشومان او یو هم زړه ښځه ده. د ناټو تر مشرۍ لاندې د ترکیې د ولایتي بیا رغونې ډلې د یکشنبه په ورځ په سریپول او جوزجان کې لږ تر لږه ضربې وسلو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې. په سریپول او جوزجان کې د ترکیې ولایتي بیا رغونې د ډلې مرستیال لیبی کسادی راډیو ته وویل چې د دوی عسکرو د روژې په میاشت کې له غریبانو سره د مرستې ټولولو یو صندوق جوړ کړی وو. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو لوړ رتبه ډیپلوماټ د یکشنبه په ورځ ویل مخکې تر دې چې بغداد روان کال تر پایه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړي، باید دا معلومه کړي چې امنیتي ځواکونه یې د تشدد د مخنیوي څومره توان لري. د ملګرو ملتونو دې ډیپلوماټ په بغداد کې تر 2 کاله وروسته د خپل ماموریت په وروستیو کې په مرکه کې ویل چې د عراق امنیتي ځواکونو څرګند پرمختګ کړی، خو دې ډیپلوماټ په دې اړه چې عراقي ځواکونه به د امریکا د پوځ له مرستې پرته د امنیت د ټینګښت توان ولري له خبرو ډډه کړې. د عراق او امریکا حکومتونه اوسمهال پر دې بحث کوي چې څومره امریکایي سرتیري باید په دې هیواد کې پاتې شي او څه ډول رول باید ولري. په عین حال کې په بغداد کې د یکشنبه په ماښام د سنیانو په ستر جومات کې په 14 کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شوي او 12 تنه نور ټپیان دي. حمله یو ځان وژونکي کړې وه او د عراق د پارلمان یو وکیل هم په وژل شوو کې شامل دی. امنیتي چارواکو ویل چې حمله د ماښام تر لمانځه وروسته وشوه. ویل کېږي چې د بغداد په لویدیځ کې د ام قریه جومات ته پیژندل شوي سنی رهبران ورسي. په لیبیا کې تازه واکمنو وسلوالو ویلي چې د عبدالباسط المگراهی په نوم هغه سړی چې د لاکربي په بومي پیښه کې د لاسترلودو په خاطر څو کاله بندي و له دې هیواد څخه نه باسي. د عدلي وزیر محمد آل الگی په ترابلس کې خبریالانو ته وویل چې له لیبیا څخه د هغه د ایستلو په اړه د امریکایي سناتورانو غوښتنه هیڅ معنا نه لري، ځکه المگراهی محاکمه شوی. تیره اونۍ یو شمېر امریکایي سناتورانو د لیبیا د انتخابي ملي شورا له چارواکو وغوښتل چې المگراهی په 1988 کال کې د لاکربي د پیښې مسؤل وګڼي او په دې پیښه کې 270 تنه وژل شوي وو. د سکاټلند حکومت په 2009 کال کې المگراهی په دې خاطر چې په سرطان اخته و له بنده خوشې کړ او خپل هیواد لیبیا ته له رسېدو سره سم د یو اتل په څیر هرکلی وشو. او د بحرین پاچا حماد د یکشنبې په ورځ هغه ټولو کسانو ته دا اعلان وکړ چې د شیعګانو په مشرۍ د ډیموکراسۍ لپاره په مظاهرو کې د تسپکاوی کړی دی. د بحرین پاچا ویلي هغه ملکي خلک چې په مظاهرو کې لاس درلودو په خاطر نیول شوي او په پوځي محکمو کې محاکمه کېدل ملکي محاکمو ته معرفي کیږي. په بحرین کې د ډیموکراسۍ لپاره د خلکو مظاهرې د مارچ په میاشت کې وځپل شوې. چارواکو ویل چې په بحرین کې د دې ناکراریو په ترڅ کې لږ تر لږه 40 تنه چې څلور یې پولیس و وژل شوي دي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د دې خبرونې په پاتې برخه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. د افغانستان حکومت وایي له پاکستان سره د همکاریو د پراختیا اصل ته په کتلو د اسلام آباد د حکومت د وروستي اعتراض په عواملو څېړنه کوي. په دې اړه په یو رپورټ سربیره په همدې موضوع یو مرکه هم لرو. همدارنګه به مو په پاکستان کې د القاعده د ډلې د یو مشر د وژل کېدو په اړه په یو رپورټ خبر کو. د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. ګڼ نور رپورټونه هم درته راټول کړي دي. هیله ده چې په دې نیم ساعته سهارنۍ خبرې مجله کې بل موږ سره اوسئ. د افغانستان حکومت وایي له پاکستان سره د همکاریو د پراختیا اصل ته په کتلو د اسلام آباد د حکومت د وروستي اعتراض پر عواملو څېړنه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په چترال کې د پاکستان د پوست پر پوستو د پاکستاني طالبانو د وروستۍ حملې په خاطرې افغان لوري ته خپل اعتراض وړاندې کړی دی. د پاکستان لخوا پر دې مسله د اعتراض په ځواب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته وویل چې دوی خپلې څېړنې پیل کړي. نور جزئیات به د فرشتي جلال صاحب په رپورټ کې واورو.
د کابل حکومت وایي د حمله هغو تروریستانو کړی چې د افغانستان او پاکستان دواړو دښمنان دي. د بهرنیو چارو وزارت د تایید کړی چې د پاکستان حکومت د یکشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت سرپرست ورغوښتی وو. د دې وزارت ویان جنان موسازی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت په سیمه کې څېړنې پیل کړي او غواړي د مسلې پخلی وکړي.
دغه سیمه ډېره لري پرته سیمه ده، غرنۍ سیمه ده، هلته تګ راتګ ډېر ستونزمن ده. او بله موضوع دا ده چې په دغه سیمه کې نه د افغانستان او نه د پاکستان امنیتي ځواکونه او نه هم نړیوال ځواکونه داسې دایمي او مکمل حضور لري چې هلته څارنه وکړي. وایي د افغانستان د خوانه زموږ هوډ دی چې د افغانستان ځمکه د بل شاه په ضد باندې ونه کارول شي. زموږ تعهد ډېر کلک ده.
ښاغلی موسازی زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو دولتونو ته لازمه ده چې له تروریزم سره مبارزه د ده په وینا په صادقانه او عملی ډول وسی ترڅو د دواړو هیوادونو خلکو ته رښتونه امنیت تامین سي. پر افغان حکومت ډیر کله د نیوکه سوي د چي ولی په زیاتو امنیتي مسایلو کې د پاکستان په وړاندې پټه خوله پاته سي. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان د یکشنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې دا انتقاد سم نه دی او حکومت د اړتیا په وخت کې خپل ژغ اوچت کړی.
کله چې ډیپلوماټیک اړیکو په چوکاټ کې ضرورت وي او صلاح وي دغه کار مونږ کړی دی په تکرار باندې. او د دې په څنګ کې بل مهمه موضوع دا ده چې مونږ او د پاکستان اسلامي جمهوریت ګاونډیان یو. مونږ د بل هر هیواد په مقایسه باندې د پاکستان سره اوږده ګډه پوله لرو. په دې تیرو تقریبا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ډېرې نږدې شوې دي. هغه خبرې، هغه مسایل چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې پرتې دي، هغه اوس په ډېر وضاحت باندې مطرح کېږي د دواړو هیوادونو ترمنځ باندې. د پاکستان اسلامي جمهوریت نظم د غوښتنه دا ده چې د طالبانو د مشرانو سره د خبرو اترو په پروسه کې او په هڅه کې د افغانستان د دولت سره مرسته وکړي.
د پاکستاني لوري په وینا د شنبه په ورځ له 2 تر 3 پورې وسلوال طالبان له کونړ او نورستان څخه چترال ته راوښتي وو او د پاکستاني عسکرو پر وو پوستوي بریدونه وکړل چې لږ تر لږه 15 تنه یې ووژل. ویل کېږي چې په پیښه کې زیات پاکستاني عسکر زخمیان شوي هم دي. د پاکستاني امنیتي مقام ویلي چې سخت دریځو د درنو وسلو حمله کړې وه او د هوانونو ګولۍ یې وویشتلې.
دا فرشتي جلالزی ریپورت مو اوریده چې پکې د افغانستان حکومت ویله پاکستان سره د همکاریو د پراختیا سلته په کتلو د اسلام آباد د حکومت د وروستي تراس پر عواملو څېړنه کوي. په دې ریپورت کې مو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند جانان موسازی څرګندونې واوریدي. فرشتي جلالزی له ښاغلي موسازی سره مرکه کړې ده. دا مرکه هم وړاندې کوو.
افغانستان د بهرنی چارو وزارت دریز دا ده چې موږ له تر اوسه پورې په سیمه کې خپلو څېړنو ته دوام ورکوو او د دغه د دې خبرونو د پیښې پخلی غواړو وکوو.
څو مسایلو پخلی غواړی وکړي؟
دغه سیمه ډېره لرې پرته سیمه ده، غرنۍ سیمه ده، هلته تګ راتګ ډېر ستونزمن ده. او بله موضوع دا ده چې په دغه سیمه کې نه د افغانستان او نه د پاکستان امنیتي ځواکونه او نه هم نړیوال ځواکونه داسې دایمي او مکمل حضور لري چې هلته څارنه وکړي. وایي د افغانستان د خوانه زمونږ تعهد دې ته، زمونږ هوډ دې ته چې د افغانستان ځمکه د بل چا په ضد باندې ونه کارول شي، زمونږ تعهد ډېر کلک ده. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دغه پیښه د هر چا د خوانه شي وي، هغه شورشیان دي، تروریستان دي، او هم د افغانستان او هم د پاکستان دښمنان دي. دواړو دولتونو ته دا لازمه ده په تېره بیا لکه څنګه چې د افغانستان دولت په تېرو لسو کلونو ویلي پاکستان اسلامي جمهوریت ده چې دغه مبارزه یا جګړه د تروریزم سره او د امنیتۍ سره او د بې ثباتۍ سره باید په صادقانه ډول او په عملي ډول باندې ترسره شي، تر څو هم د افغانستان د خلکو لپاره او هم د پاکستان د اسلامي جمهوریت د خلکو لپاره هغه سوله او ثبات او امنیت چې د ټولو له ارزو ده رامنځته شي. موږ چلنې په دې اړه باندې روانې دي او موږ په عملي ډګر کې
موسازی صاحب شورا انتقاد کړی و وای د افغانستان کله دغه سي غوڅ د ريد نه څرګندوي.
دغه خبر تر ډیره ځایه پورې واقعیت نه لري، ځکه چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت کله چې اړتیا وي، کله چې په ډیپلوماتیکو اړیکو په چوکاټ کې ضرورت وي او صلاح وي، دغه کار مونږ کړی ده په تکرار باندې. او د دې په څنګ کې بله مهمه موضوع دا ده چې مونږ او د پاکستان اسلامي جمهوریت ګاونډیان یو، بل هر هیواد په مقایسه باندې د پاکستان سره اوږده ګډه پوله لرو. په تېرو څو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ډېرې نږدې شوي دي. هغه خبرې، هغه مسایل چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې پرتي دي، هغه اوس په ډېر وضاحت باندې مطرح کېږي د دواړو هیوادونو ترمنځ باندې. ولې د افغانستان د حکومت موقف اوس هم همدا ده چې مونږ د خبرو اترو د مرحلې نه تېر شوي یو، لازمه دا ده چې هغه عملي اقدامات چې د لاسه مو کېږي او د سولې او ثبات د امنیت لپاره ضروري دي، هغه ترسره کړو. د بېلګې په ډول باندې د پاکستان د اسلامي جمهوریت نظام غوښتنه دا ده چې د طالبانو د مشرانو سره د خبرو اترو برابرولو په پروسه کې د افغانستان د دولت سره مرسته وکړي، تر څو مونږ وکولای شو دغه د افغانستان د ملي روغې جوړې پروسه ترسره کړو او عملي هیله من یو چې په راتلونکي کې هم د عامه په ډګر کې وکولای شو چې د پاکستان اسلامي جمهوریت سره د ګډو او د متقابل احترام په اساس خپلې اړیکې لاندې چېرته چې ضرورت و مونږ اقدام کړی ده. مهمه دا ده چې افغانستان د سیمې د هیوادونو سره، د پاکستان سره، د نورو هیوادونو سره د ښو اړیکو ته ضرورت لري، او دا ښې اړیکې هم د افغانستان په ګټه دي او هم د ګاونډیو هیوادونو په ګټه دي او هم د سیمې په ګټه باندې دي. نو مونږ تل په همکارۍ باندې ټینګار کړی ده، نه په د مشکلاتو په رامنځته کولو باندې. او چېرته چې اړتیا پیدا شوې ده مونږ هم خپل احتجاج کړی ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان سره مو مرکه واوریده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د رواني اونۍ په پای کې به د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د افغانستان، پاکستان، روسیه او تاجکستان ترمنځ څلور اړخیزه سرمشریزه جوړه شي. د دغه وزارت ویان د یک شنبه پروس په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل چې په دې غونډه کې به د څلور وړو هیوادونو ولسمشران برخه اخلي او د دغو هیوادونو د همکاریو او مرستو په اړه به پکې خبري وشي. په دې اړه به نور حال له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې واورو.
د بهرنیو چارو وزارت وایي د راتلونکو پنځمه پورز به د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او روسیې ترمنځ دریمه څلور اړخیزه سرمشریزه غونډه جوړه شي. دغه وزارت ویان جانان موسازی د یکشنبه پورز په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې دغه غونډه د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د یوې ورځې لپاره جوړیږي چې پکې د څلور واړو هیوادونو مشران ګډون کوي. جانان موسازی د دغه غونډې هدف داسې په ګوته کړ:
نشست شور جانبه بیشتر به هدف بهبود همکاری های موجود بین چارو
څلور اړخیزه غونډه تر ډیره د دغه هیوادونو ترمنځ د موجوده همکاری د شوال لپاره رامنځته شوه. یوازنی هدف د دغه څلور هیوادونو ترمنځ د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د همکاری همغږي کول، د دغه هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او فرهنګي اړیکو پیاوړي کول او په سیمه کې د امن او ثبات رامنځته کول دي.
تلاش های هر چهار کشور برای تامین امنیت و ثبات در سر تا سر منطقه.
د دغه هیوادونو ترمنځ غونډې له 2009 میلادي کال راهیسې پیل شوي چې تر اوسه په روسیه او تاجکستان کې دوه څلور اړخیزې غونډې ترسره کړې. ښاغلی موسازی وویل د افغانستان یو لوړ پوړی پلاوی به هم په دې غونډه کې د ولسمشر کرزي ملګرتیا کوي چې د بهرنیو چارو وزیر به هم پکې وي. موسازی هم در از وویل دغه څلور اړخیز غونډې په پای کې به ولسمشر کرزای لخپل سیالانو سره دو اړخیز ناس هم ولري چې پکې به د افغانستان د سولې او لټرورزم سره د مبارزې په اړه خبرې وشي.
البته رئیس جمهور اسلامي افغانستان نشستای دو جانبي
د دې غونډې په پای کې به ولسمشر کرزای له درې وړ ولسمشرانو سره دو اړخیز ناس ولري چې له افغانستان سره به د مرستو او همکاریو په اړه پکې خبرې وشي. ټاکل شوی دی غونډې په پای کې وګړه اعلامیه هم خپره شي او دغه غونډه د سپتمبر په 2 منټه جوړیږي.
د هیواد د امن او ثبات لپاره په دې ورسوي کې هڅه ګړندۍ شوې دي چې یو بیلګې هم له بیلابیلو هیوادونو سره د افغان حکومت دوه اړخیزې یا څو اړخیزې غونډې دي، خو ځینې کتونکي په دې اند دي چې دغه غونډې یوازې تشریفاتي بڼه لري او په عمل کې ورڅخه افغان حکومت هیڅ ډول لاسته راوړنه نه لري. خو افغان حکومت بیا د اندېښنې په ځای نه بولي او وایي چې د ګاونډیو هیوادونو حالې ځلې رښتینی دي او له افغانستان سره د زړه له تله مرسته کول غواړي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
او اوس هم یو ور بیا پام وکړئ د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل پاکستان سره د همکاریو د پراختیا اصل ته په کتلو د اسلام آباد د حکومت د وروستي تراس پر عواملو څېړنه کوي. د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې ټول خلک باید د کوچني اختر په مناسبت له هوایي ډزو او د باروتو له کارولو ډډه وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د یکشنبې په ورځ د دوی یو ډاکټر د تخار ولایت په دانسنګي ولسوالۍ کې ووژل شو. وسلوالو کسانو د یکشنبې په ورځ په زابل کې د ناټو پر یو مرکز حمله وکړه خو ونه توانېدل چې شاوخوا پرتې امنیتي کړۍ ماتې کړي. د ناټو تر مشرۍ لاندې د ترکیې د ولایتي بیا رغونې ډلې د یکشنبې په ورځ په سریپول او جوزجان کې لږ تر لږه زرو بېوزلو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې. د عراق لپاره د ملګرو ملتونو لوړ رتبه ډیپلومات د یکشنبې په ورځ ویل مخکې تر دې چې بغداد ته روان کال تر پایه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړي باید دا معلومه کړي چې امنیتي ځواکونه یې د تشدد د مخنیوي څومره توان لري. په عین حال کې په بغداد کې د یکشنبې په ماښام د سنیانو په یو ستر جومات کې په چاودنه کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي چې د دې هیواد د پارلمان یو استازی هم پکې شامل دی. په لیبیا کې تازه واکمنو وسلوالو ویلي چې د عبدالباسط المگراهی په نوم هغه سړی چې د لاکربي په بومي پیښه کې د لاس درلودو په خاطر څو کاله بندي و له دې هیواد څخه نه باسي. او د بحرین پاچا حماد د یکشنبې په ورځ هغه ټولو کسانو ته دا اعلان وکړ چې د شیعهګانو په مشرۍ د ډیموکراسۍ لپاره په مظاهرو کې د تا سپکاوی کړی دی. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. رضوان مراد ته بغوک شو چې د لویدیز مطبوعاتو ته یې کتنه کړې او ترې واب ورو چې د لویدیز ورځپاڼې د افغانستان پر روانو حالاتو سوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان په سرحدي سیمه کې د وروستۍ حمله په اړه یو مقاله خپره کړې چې عنوان یې دی د پاکستان په خوره کې په خنړۍ حمله کې د افغانانو لاس لرل. نیویارک ټایمز د تیر شنبې د ورځې د پیښې په اړه لیکي چې سلګونه وسلوال د افغانستان له هغو ختیځو سیمو څخه چې امریکایي سرتیري ترې وتي د پاکستان خاورې ته واوښتل او د دې هیواد په شمال لویدیځ کې ګڼ شمېر پولیس او سرتیري ووژل. پاکستانی مقامات ورځپاڼې ته ویلي چې په دې برید کې 25 ملیشه سرتیري او 40 پولیس وژل شوي دي. دغه راز د 40 وسلوالو د وژل کېدو رپورټونه هم خپاره شوه. نیویارک ټایمز یاتوی چې شاوخوا 200 وسلوال چترال ته وختي او د پاکستان د امنیتي ځواکونو و پوستې په نخ کړې. د پاکستان پوز د دې حمله پړه پر پاکستانی طالبانو او د هغوی پر افغان متحدانو واچوله. نیویارک ټایمز یاتوی چې دغه وسلوال د افغانستان په خوره په نورستان او کونړ ولایتونو کې ځای پر ځای دي. یو کال وړاندې له همدغو سیمو څخه امریکایي ځواکونه وتل خو اوس راپورونه وایي چې اضافي سرتیري دغلته استول شوي دي. خو نیویارک ټایمز رسپانې ته د افغانستان د ختیځو سرحدي سیمو مرستیال قمندان تورن محمد ایوب حسین خیل ویلي چې دا حمله د افغانستان له خاورې نه ده شوې. نیویارک ټایمز په افغانستان کې د ځانوژونکو حملو د زیاتوالي په اړه هم یو مطلب خپور کړی چې پکې راغلي دا انتحاري حملې د افغانستان په جنوب کې په ځانګړي ډول د کوچني اختر پر رسیدو سره زیاتې شوې دي. ورسپانه وړاندې وایي سره له دې چې د وروستیو حملو هدف افغان امنیتي ځواکونه خو ګڼ شمېر ملکیان هم پکې وشل شوي دي. دا مطلب لیکونکي ته افغان مقامات ویلي په هلمند او کندهار کې په وروستیو دریو ځانوژونکو حملو کې د دریو ماشومانو په شمول و ملکیان وشل شوي. نیویارک ټایمز لیکي چې افغان امنیتي ځواکونه په ټولو سیمو کې د تیارسۍ په حالت کې دي، څو د اختر په ورځو کې د انتحاري حملو مخه ونیسي. او په دې لړ کې یوازې په پایتخت کابل کې د پولیسو 1300 سرتیري د امنیت د ټینګښت په خاطر ګمارل شوي دي.
د هرات دولتي چارواکي وایي د طالبانو یو ولس کسیز ډله له حکومت سره یوځای شوي. د یکشنبې په ورځ د ولایت ملي امنیت اداره کې او خبریالانو ته د کسان وښودل چې ورغلي وو. شرف الدین سنګزی په اړوند رپورټ راکړي.
د هرات ولی ډاکټر داود شاه سبا د یکشنبې په ورځ د غرمې وروسته د ملي امنیت په اداره کې خبریالانو ته خبري غونډه لرله. په ترڅ کې د حکومت د یو مخالف قومندان په مشرۍ د یو لسنه مخالف وسله والو ملکي ژوند ته د راګرځېدو خبر ورکړ. زیات کړه نور غنه وسله والو سره هم دولت سره د یو ځای کېدو اړیکې ټینګې کړې دي.
ایو البته آغاز پروسه هست.
هغه وایي د پروګرام پیل د پلان راتلونکي کې به نور دوستان هم راشي. مونږ اړیکې ورسره نیولې دي. اوس چې کوم کسان راغلل، دوی ځان سره سپکې ودرانی وسلې راوړي. 5000 کلاشینکوف یو مل هوان ورسره ده. د تسلیم شوی ډلې مشر د پښتون زرغون ولسوالۍ استوګن صوفي تمیم نومېده د او ورسره ملګرو ټولو چې ازادي راډیو ته خبرې وکړې. وی ویل کتری وو تل شي د پولیسو کلیکو کې د هیواد خدمت ته تیار دي.
خاصه واشه ما هم ته کې په ما
ده مې ته هغه تطوع دی. وی کرا څه وو تل شي دولت څخه د فاکوم او د امنیتی ځواکونو لیکو کې کار ته چمتو يم. د دولت د غوپخانه مخالفینو ملکی ژوند ته پراته اکثر سیمه کې د بیا رغونې پروژې او ځوانانو د کاري فرصتونو زمينه برابر ول وختل. د حکومتي چارواکو وینا ده چې روان کال سره د ایرات په کچه څه د پاسه درې نیم سو وستوال د دولت له مخالفت په لاس اخیستو ملکی ژوند ته راګرځېدلې دي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د خصوصي ښوونځیو ټولنې د پوهنې وزارت وروستی اقدام وغنده چې په کابل کې لس خصوصي ښوونځي وتړل او یو شمېر جریمه کړل. د پوهنې وزارت وایي چې دغه ښوونځي د خدماتو د ټیټ کیفیت له امله جریمه وتړلي، خو د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا وایي چې پوهنې وزارت په دې اړه سمې څېړنې نه دي کړې. په عین حال کې د پوهنې وزارت وایي چې د خصوصي ښوونځیو په اړه به د دوی څېړنې لا هم دوام وکړي. دا مهال په افغانستان کې څه باندې 1500 خصوصي ښوونځي او نیمه عالي تعلیمي موسسې فعالې دي. په دې اړه پام وکړئ. له کابله د احمد زبیر شمن رپورټ ده.
د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکو د پوهنې وزارت وروستی اقدام د خصوصي سکتور پر خلاف وباله او له دغه وزارت نه یې وغوښتل چې ژر تر ژره تړل شوي خصوصي ښوونځي بیرته پرانیزي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزي د خصوصي ښوونځیو له یو شمېر مسؤلینو سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې د پوهنې وزارت اقدام یو اړخیز وباله او ویل د خصوصي ښوونځیو په اړه په خپلو څېړنو کې د خصوصي سکتور استازي نو پوښتلي. موری اول دولت د خپل پریکړه بیرته واخلي.
مکاتب شخصي اتحادای
وي شخصي خونځي ټولنه او د سوداګری خونه د وزارت دغه اقدام نه مني. مونږ یې نه منو او له دولت نه غواړو چې خپل پریکړه بیرته واخلي. البته مونږ چمتو یو چې هغه خونځي چې د ملي عنعنوي او مذهبي ارزښتونو او د قانوني مسایلو پر خلاف عمل کوي په همغه دقیقې بند کړي. د پوهنې وزارت په دې وروستیو کې په کابل کې د یو شمېر خصوصي ښوونځیو ارزونه وکړه. لس ښوونځي وتړل، 5500 شپږ 550 زره افغانۍ جریمه کړل او څو نورو ته یې د تړل کېدو خبرداری ورکړ. د پوهنې وزارت چارواکي وایي دغه خصوصي ښوونځي د ښوونکو په توګه د 12 پاسو د استخدام، د لوړو فیسونو او د قرطاسیو د لوړو بیو په ګډون د ځینو ستونزو له امله تړلي او جریمه کړي دي. د پوهنې وزارت چارواکي په دغه اقدام باندې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې انتقالونه ردوي. د پوهنې وزارت وایاند امان الله ایمان ازادي رادیو ته وویل
د معارف قانون د خصوصي مکاتبو مقرره راځي. د اساسي قانون مواد په دې اړه باندې ډېر واضح دي. د افغانستان د دولت په استازیتوب باندې معارف وزارت مسؤول دی چې ټولو هیوادوالو ته معارف خدمات عرضه کړه او همدغه وضعیت کنټرول کړه.
خغلی ایمان وویل تړل شوی خونځو ته دوونی وخت ورکړ شوی چې که خپل خدمات له قانون سره سم کړي نو د بیرته پرانستلو اجازه به ورکړ شي. هغه وویل د خصوصي خونځو د ارزونې د غلړی به نور هم دوام وکړي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس د یک شنبه پورس د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وربلل شوی و، خو سناتورانو ته د روانې وظیفه معلومات ورکړي. په دې غونډه کې سناتورانو د ملي امنیت پر کارکوونکو سخت انتقادونه وکړل چې د هیواد په لرو پرتو سیمو کې په ناامنیو، فساد او غیر اخلاقي مسایلو کې ښکیل دي. د ملي امنیت لوی رئیس که څه هم د دوی په کارونو کې ځینې ستونزې تایید کړي، خو په لرو پرتو سیمو کې د دوی په کارکوونکو لګول شوي تورونه یې په کلکه رد کړل. د مشرانو د جرګې د پرونۍ غونډې نور تفصیل له کابله د حمید مومند په رپورټ کې اورو.
افغان سناتورانو د هیواد د ملي امنیت په لور ریاست انتقاد وکړ چې د ناامنیو، تروریستي حملو او د لوړپوړو دولتي چارواکو د زنځیرې وژنو په مخنیوي کې پاتې راغله. مشرانو جرګې د یک شنبه پورز د ملي امنیت لوی رئیس رحمت الله نبیل خپل عمومي غونډې ته وربلل و او په دې اړه ورسره خپل اندېښنې شریکې کړې. سناتورانو غوښتل چې د ملي امنیت لوی ریاست په هیواد کې د لوړپوړو دولتي چارواکو د زنځیرې وژنو په اړه ژور تحقیقات وکړي. د افغان سناتورانو یو اساسي انتقاد دا و چې د ملي امنیت کارکوونکي په ځینو سیمو کې خپله د ناامنیو د زیاتېدو سبب ګرځي او دوی په مالي او اخلاقي فساد کې هم لاس لري. سناتور شیر محمد اخونزاده په دې اړه خپل انتقاد داسې بیان کړ:
په بعضو ولایتونو کې د افغانستان زموږ رئیسان د امنیتي ملي یا مامورین د امنیتي ملي په اختلاس یا په پیسو مختصوي دي. د ښاروالانو سره دوی لاس لري، د بعض خلکو سره د والیانو سره په اختلاس کې دوی لاس لري.
د ملي امنیت لوی رئیس په داسې حال کې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې له سختو انتقادونو سره مخ شوی چې د ملي امنیت اداره بیا ادعا کوي چې د وسلوالو مخالفینو د حملو په شنډولو کې مهم رول لوبوي. د دې ادارې د چارواکو په وینا وسلوال مخالفین په سو پلان شوو حملو کې یوازې د یوې حمله په کولو بریالي کېږي. خو رحمت الله نبیل کسه هم د دوی په کارونو کې ځینې نیمګړتیاوې ومنلې، خو د دوی په کارکوونکو د اخلاقي او مالي فساد تورونه په کلکه رد کړل. دی وایي: هغه څه چې تاسو وویل زه ورسره موافق نه یم چې ګواکې د ملي امنیت ټول کارکوونکي په مالي او اخلاقي او داسې نورو فسادونو بوخت دي. تر دې مخکې داسې انتقادونه و چې ګواکې د ملي امنیت اداره په اختطافونو کې لاس لري، او دا ځکه چې دوی په دغو ډلو کې کسان نه لري. خو کله چې موږ په یوه ډله کې خپل یو کس وګمارو، نو ځینې کسان باید د سیمه ایزو او یا هم د قومي مسایلو په پام کې ساتلو سره دا مسله پورته کړي. په هر حال په موږ باید باور وشي. د مشرانو جرګې غړو ته د رحمت الله نبیل له سولنډو خبر وروسته د ده په غوښتنه خبر اعلان له غونډې وویستل شول. په تېرو څو میاشتو کې څو لوړپوړي دولتي چارواکي او قومي مشران د وسلوالو لخوا په نښه شول چې د لړۍ په هیواد کې د دولتي چارواکو د خوندیتوب په اړه پراخې اندېښنې وزېږولې. خو د ملي امنیت چارواکو ویلي دی چې د دغو وژنو په اړه د دوی تحقیقات روان دي او په دې اړه ځینې پرمختګونه هم کړي دي.
د افغانستان امنیتي چارواکي د هغه هڅو ورکلی کوي چې دوی وایي خلکو پکې د وسلوالو مخالفینو پر ضد غبرګون ښودلې. امنیتي چارواکي وایي د هلمند او غزنی په ولایتونو کې خلکو وسلوالو مخالفینو ته اجازه نه ده ورکړې چې په زور او جبر دې ورڅخه عشر او زکات ټول کړي. په دې اړه له کابله رپورټ اورو.
افغان امنیتي چارواکو په خلکو غږ وکړ چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد دي، چې له دوی سره زور زیاتی او ظلم کوي یو لاس شي. د افغانستان د ملي امنیت ویاند لطف الله مشل د یک شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د خلکو دا خوځښتونه کولای شي چې د هیواد په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون راولي. مشال وویل:
حادثه که در هلمند شد بود، اما این حادثه دیروز در ولایت غزنی هم صورت گرفت. روز گذشته در ولایت غزنی دو تن از طالبان که به زور و جبر
کما پیخه چه په هلمند که شوه پرون په غزنی که هم وشوا. تیر روز در غزنی په ولایت که دو وسلوالو طالبانو چه په زور او جبری لخلق و عشر او زکات اخیسته، یوه د خلکو لخوا ووژل شو او بلې ټپي شوی دی. هیله ده د ظلم په وړاندې ورته خوځښت په نورو سیمو کې هم وشي.
د غزنی په ولایت سربیره څو ورځې مخکې د هلمند په ولایت کې هم خلکو دوه وسلوال مخالفین په وهلو وهلو وژلي دي. د هلمند پیښه داسې وه چې ویل کېږي وسلوالو مخالفینو د هغه ولایت د ناوې په سیمه کې یو سپینګیری چې د تراویح لمانځه وروسته د کور په لور روانو وواژه. خو د وژل شوي کورنۍ او د کلي خلکو هغه وسلوال مخالفین موندلي او دواړه یې په وهلو او ټکولو وژلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د خلکو دا ډول حرکت ستایي او هیله ښیي چې خلک د هیواد په هر سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د ظلم په وړاندې ورته غبرګون وښیي. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي وایي:
مردم دلیر ولایت غزنی یک بار دیگر نشان دادند که خالفین مساله هرگز نمیتوانند که بالایشان ظلم بکنه و
د غزنی زړور خلکو یو ځل بیا وښوده چې وسلوال مخالفین پر ظلم نشي کولای او په زور او شکنجه ورڅخه عشر او زکات نشي اخیستای. تیر شپه 11 بجې د غزنی د درېم حوزې د پیرزاده په کلی کې دو وسلوال مخالفین غوښتل خلک شکنجه او په زور ورڅخه عشر او زکات واخلي. په نتیجه کې دواړه د خلکو لخوا وهل کیږي چې یو مري او بلې تختی.
خو وسلوالو طالبانو په یو خبر پاڼه کې د غزنی پیښه بل ډول تعریف کړی دا ویلي دي چې دغه طالبان چې په غزنی کې وژل شوي دي د مدرسې عادي طالبان و چې په تیروتنه کې پرې د یو کور د خاوند لخوا ډزې شوي دي. په هر صورت دوستانو د دې نیم ساعت خبري مجلې د پای شبو ته رسېدلی یو جاوید نعیمی راغلی په روانه نیم ساعت خبري مجله کې مو دی کوربه دی.
تشکر اجمالان. سلام عرض میکنم و صبح همه شما بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو زودی خوش آمدید میگیم. 7:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. امروز دوشنبه 7 ماه سنبله سال 1390 هجری شمسی است که برابر می شود با 29 ماه اگست سال 2011 میلادی و 29 ماه مبارک رمضان سال 1432 هجری قمری. گزارش و مطالب خبری تا لحظات بعد. نخست با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. این هم مهمترین سرخط ها. حمله گروهی مخالفین مصالح دولت در ولایت زابل ناکام شده است. حکومت افغانستان در مورد اعتراض اخیر پاکستان تحقیق میکند و مخالفین حکومت لیبیا ابراز امیدواری کردند که معمر قذافی در کشورش محاکمه شود. این هم مشروع خبرها. حمله گروهی مخالفین مصالح دولت در ولایت زابل ناکام شده است. به گفته مقامات در این ولایت یک انتحار کننده با 3 مرد مسلح دیروز بالای یک پایگاه نیروهای ناتو در شهر قلات حمله کردند. سلیم احساس قماندان زون ساحوی پلیس در جنوب کشور گفته که انتحار کننده مواد منفجره خود را در نزدیک پایگاه ناتو در قلات مرکز ولایت زابل منفجر کرد. به گفته آقای احساس پس از حمله انتحاری مردان مسلح به تیراندازی آغاز کردند که در نتیجه ضد حمله یک تن از مهاجمین کشته اش دستگیر و سومی فرار کرد. وزارت داخله افغانستان میگوید در این رویداد کسی دیگر کشته نشده و 3 غیر نظامی به شمول یک زن و 2 کودک در این حملات زخمی شدند. وزارت خارجه افغانستان به درخواست حکومت پاکستان روی حمله اخیر در چترال تحقیق میکند. پس از حمله روز شنبه بالا این منطقه، وزارت خارجه پاکستان اعتراضنامه‌ای را به حکومت افغانستان سپرد. با گفته مقامات پاکستانی، تندروان از ولایات کنر و نورستان وارد چترال شده و بر پسته‌های امنیتی نیروهای پاکستانی حملات را انجام دادند. در این حملات بیش از 20 تن از اساکر اردو و پلیس پاکستان کشته شدند. جزئیات در این مورد تا دقایق بعد. یکی از اساکر نیروهای بین المللی در افغانستان کشته شده است. نیروهای ایسف صبح امروز با پخش خبرنامه گفتند این اسکر دیروز در جنوب افغانستان کشته شد. در ادامه خبرنامه آمده است این اسکر در جریان عملیات نظامی در جنوب کشور هدف قرار گرفت. در خبرنامه درباره هویت این اسکر و محل دقیق رویداد چیز گفتن نشده است. این هم در منطقه و جهان. مخالفین حکومت لیبیا ابراز امیدواری کردند که معمر قذافی را به ارتکاب جرایم مختلف در کشورش محاکمه کنند. احمد عمر بانی سخنگوی مخالفین دیروز گفت یکان راه معامله با قذافی این است که او را به خاطر کارهایی که انجام داده مورد بازجویی قرار دهند. بانی همچنان گفت تا حالا در حدود 11,000 تن از زندان ترابلس آزاد شدند، اما به گفته او تعداد بازداشت شده ها در تظاهرات چند ماه گذشته علیه قذافی به تقریبا 60,000 تن میرسد. به گفته او معلوم نیست که آزاد شده ها در کجا هستند. سخنگوی مخالفین لیبیا در پاسخ به این سوال که آیا خطر مرگ این افراد وجود دارد گفت یک حادثه هولناک خواهد بود اگر آنها کشته شده باشند. در این حال گفته شده که جنگ برای کنترل ترابلس به پایانش نزدیک شده و مخالفین در تلاشند تا پایتخت لیبیا دوباره به پا ایستاده شود. سخنگوی قذافی دیروز گفت رهبر لیبیا آماده مذاکرات جهت انتقال قدرت است، اما مخالفین میگویند تا زمانی که قذافی تسلیم نشود مذاکره نمی کنند. محل بودوباش قذافی معلوم نیست. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا گفته که طوفان آیرین شاید ضعیف شده باشد، اما به گفته او هنوز هم برخی تهدیدهایی از این ناحیه وجود دارد. اوباما رخصتی های خود را به خاطر همین طوفان قطع کرده و دوباره به قصر سفید بازگشت. او دیروز گفت
While the storm has weakened as it moves north,
بانک طوفان ضعیف شده و به سوی شمال در حرکت است، هنوز هم خطرناک بوده و باعث بارندگی شدید شده است. بسیاری از امریکایی ها تا زمانی که آب دریاها در سواحل کاهش پیدا می کند با خطر جدی کاهش برق و همچنان سیلاب در چند روز آینده روبرواند. اکنون طوفان آیرین از گردباد خیلی شدید به یک تندباد موسمی کاهش یافته است. به نظر می رسد که بسیار از مناطق به شمول شهر نیویورک بدون خسارات هنگفت این طوفان را سپری کردند. حداقل 15 تن در نتیجه طوفان آیرین در ایالت‌های شرق آمریکا جان دادند و در حدود 3.6 میلیون خانه در این مناطق بدون برق به سر می‌برند. درجه طوفان آیرین با مقیاس اداره هواشناسی 1 خوانده شده بود. با انفجار یک بمب در جنوب شرق ترکیه 3 سرباز این کشور کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای امنیتی ترکیه گفتند این حادثه دیروز در نتیجه یک بم کنار سرک در نزدیکی سرحد عراق رخ داد. در یک تحول دیگر نیروهای امنیتی ترکیه 2 عضو مظنون ملیشیای وابسته به حزب کارگران کردستان را هنگام کشتن که آنها می‌خواستند بمهای کنار سرک را در ولایت حکاری جاسازی کنند. شورشیان وابسته به حزب کارگران کردستان سلسله حملات خود را در این اواخر شدت بخشیده و تنها در ماه داشته 40 تن از سربازان نیروهای امنیتی ترکیه را کشتند. و پلیس مصر دیروز محمد الاسلامبولی یک تندرو اسلامی را که تحت تعقیب قرار داشت هنگام دستگیر کرد که اسلامبولی وارد قاهره شد. اسلامبولی در محاکمه معروف سال 1999 که موسوم به قضیه برگشتگان البانی است در غیابش به سزای مرگ محکوم شده بود. وی در آن سال هم را با 43 تن دیگر که از البانیا، آذربایجان، عربستان سعودی و یمن برگشته بودند در غیاب محاکمه شد. این افراد متهم به عضویت گروه تندروان الجمال اسلامیه بوده و به جرم دست داشتن در چندین قتل و کشتار دسته جمعی سال 1997 میلادی در شهر لوکزور محاکمه شدند. مقامات مصری میگویند اسلامبولی دیروز لحظات پس از ورودش در میدان هوایی قاهره از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده و به یک تحقیقگاه منتقل شد. وکیل مدافع وی عریضه ای را به خاطر عفو اسلامبولی به حکومت مصر پیشکش کرده است. پایان خبرهای این ساعت. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:36 دقیقه وقت کابل شد و در ادامه این مجله خبری حکومت افغانستان در مورد اعتراض اخیر پاکستان در حادثه چترال تحقیق میکند. هزاران پلیس برای تامین امنیت روزهای عید در افغانستان توظیف شدند. مردم چی باید بکنند؟ یکی از باشنده های کابل:
مردم همراه نیروهای امنیتی کمک کنند به خاطر اینکه در روزهای عید کدام حادثه رخ نده.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از قیام مردمی علیه طالبان مسلح حمایت کرده است. حضور دائمی امریکا در افغانستان به نفع و یا ضرر کشور؟
اگر منطقه و همسایه ما میخوان که هم از شر تروریسم و هم از تهدیدهایی که ناشی از حضور درازمدت امریکا به منطقه متوجه است خود نجات بدن، با افغانستان همکاری صادقانه کنند.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان، لیبیا با بحران بشری روبروست و شهر ترابلس با مشکلات جدی دست و پنجه نرم میکند. در ادامه این مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حکومت افغانستان میگوید روی اعتراض اخیر اسلام آباد تحقیق میکند. پیش از این وزارت خارجه پاکستان گفته بود به خاطر حمله اخیر طالبان بر پوسته های نیروهای امنیتی این کشور در چترال اعتراض نامه ای را به حکومت افغانستان سپرده است. با گفته این مقامات پاکستانی به روز شنبه صدها تن از طالبان مسلح از ولایت نورستان و کنر وارد چترال شده و بر پوسته های امنیتی حمله کردند. در پاسخ به اعتراض مقامات پاکستانی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بر رادیو آزادی گفت که تحقیق در زمینه آغاز شده و ادامه دارد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان می گوید این حملات را تروریستان انجام دادند که دشمنان افغانستان و پاکستانند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان جانان موسازه این را تایید کرد که حکومت پاکستان به روز شنبه سرپرست سفارت افغانستان در اسلام آباد را احضار نموده بود. موسازهی بر رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان تحقیقات را در منطقه آغاز کرده است و می خواهد موثق بودن این موضوع را معلوم کند.
دغه سیمه ډیره لري پرته سیمه د غرنۍ سیمه ده ولته تګ راتګ ډېر ستونزمن ده او بله موضوع دا ده چې په دغه سیمه کې نه د افغانستان او نه د پاکستان امنیتي ځواکونه او نه هم نړیوال ځواکونه داسې دایمي او مکمل حضور لري چې هلته څارنه وکړي. وایي د افغانستان د خوانه زمونږ تعهد دې ته زمونږ هوډ دې ته چې د افغانستان ځمکه د بل چا په ضد باندې ونه کارول شي زمونږ تعهد ډېر کلک ده.
جانان موسازی همچنان گفت برای هر دو کشور لازم است که مبارزه با تروریسم را به شکل صادقانه انجام دهند تا امنیت واقعی برای مردمان دو کشور تأمین گردد. حکومت افغانستان اغلب مورد انتقاد قرار می گیرد که در بسیاری از مسائل امنیتی در مقابل پاکستان خاموشی اختیار می کند، ولی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان جانان موسازی دیروز گفت حکومت هنگام ضرورت صدایش را بلند کرده است. به گفته مقامات پاکستانی حدود 300 طالب مسلح به روز شنبه از ولایات کنر و نورستان وارد چترال پاکستان شده و بر چند پسته امنیتی نیروهای پاکستانی حملات را انجام دادند و باعث کشته شدن 25 نیروی پاکستانی شدند. در این حادثه تعداد زیادی از عساکر پاکستانی جراحت برداشتند. به گفته یک مقام پاکستانی تندروان در این حملات از اسلحه سنگین هم استفاده کردند.
از اظهارات وزارت خارجه افغانستان شنیدید که میگوید در مورد حمله اخیر طالبان بالای یک پسته نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه چترال تحقیق میکند. مقامات پاکستانی گفتند در حدود 400 تا 500 تن از طالبان مسلح که از ولایات نورستان و کنر وارد پاکستان شدند به روز شنبه بالای این منطقه هجوم بردند، اما تا حالا واضح نشده که این طالبان پاکستانی بودند که در افغانستان فعالیت داشتند و یا هم طالبان افغانی. این رویداد در حال صورت گرفته که حملات شورشیان در این اواخر در مناطق مختلف افغانستان افزایش یافته است. نیروهای افغان در آستانه عید از تدابیر شدید امنیتی خبر میدند، اما در چند روز گذشته سلسله حملات دوری و بمبگذاری ها در جنوب و غرب افغانستان ادامه داشته است. هرچند به نظر می رسد که این حملات نیروهای امنیتی افغان را هدف قرار می دهد، اما بیشترین تلفات در این رویدادها به غیر نظامیان وارد می شود. تنها دیروز از یک حمله گروهی طالبان مسلح در ولایت زابل جلوگیری شد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارش در مورد افزایش حملات انتحاری در افغانستان می نویسد که در این خشونت ها نسبت به افراد حکومتی و نیروهای ائتلاف بیشتر افراد ملکی کشته می شوند. مقیم نائب جزئیات امین مقاله را پیشکش می کند.
نیویورک تایمز می نویسد نیروهای امنیتی افغان با پیشواز عید سعید فطر جهت جلوگیری از افزایش خشونت ها در حالت آماده باش قرار دارند. مقامات وزارت داخله افغانستان گفتند در کابل پایتخت افغانستان بیشتر از 13,000 عسکر جهت تامین امنیت 3 روز عید فطر جابجا شدند تا از تهدیدهای طالبان جلوگیری کنند. در حمله مرگبار روز شنبه بمبگذار انتحاری موتر پر از مواد انفجاری خود را در نزدیکی یک بانک در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند منفجر ساخت. افسران و سربازان پلیس و اردوی ملی به منظور عقض معاششان در این بانک صف بسته بودند. این موتر انتحاری قبل از نزدیک شدن به بانک از سوی پلیس متوقف گردیده بود که بدین ترتیب از تلفات افراد ملکی اندک جلوگیری به عمل آمد. از سوی دیگر نیروهای امنیتی افغان گفتند بعد از اینکه این انتحار کننده نتوانست با موترش داخل ساختمان بانک شود، خود و موتر پر از مواد انفجاریش را در چهارراهی نزدیک به ریاست مخابرات هلمند منفجر ساخت. شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند از جمله اولین 7 منطقه‌ای بود که مسئولیت امنیتی آن تسلیم قوای افغان شد. در این میان وزارت داخله افغانستان میگوید در دو حمله انتحاری در ولایت قندار حمله کننده ها ظاهرا دو پسته امنیتی را مورد هدف قرار دادند، اما در این حمله باز هم 3 تن به شمول کودکان کشته شدند و 22 تن دیگر جراحت برداشتند. نیویورک تایمز می نویسد در گزارش که از سوی سازمان ملل متحد در ماه جولای به نشر رسیده، تصور غم‌انگیزی از مشکلات مردمان ملکی در جنگ افغانستان را داده است. در گزارش آمده که اکنون طالبان اهدافشان را از مقابله نظامی به اهداف آسانتر و ملکی تغییر داده و استفاده از بمب‌های کنار سرک را افزایش دادند. بر اساس این گزارش در 6 ماه اول سال تقریبا 1,500 نفر از غیر نظامیان در افغانستان کشته شدند که یک افزایش 15% را نسبت به سال گذشته نشان می دهد و طالبان مسلح مسئولیت 80% این حملات را به دوش دارند، در حالی که نیروهای ائتلاف و افغان 14% مسئول این کشتار بوده و 6% آن مشخص نیست.
از افزایش حملات در جنوب و غرب افغانستان شنیدید. مقامات افغان گفتند که در جریان روزهای عید آمادگی خاص دارند و هزاران پلیس و نیروهای امنیتی در این روزها موظف شدند. مقامات امنیتی افغان همکاری مردم را در راستای تامین امنیت خیلی ها مهم می‌دانند. مردم هم می‌گویند که باید همه با نیروهای امنیتی همکاری کنند. دو تن از باشنده‌های کابل به رادیو آزادی چنین گفتند:
اسم من محمد زهین، باشنده شهر کابل هستم. مردم امرای نیروهای امنیتی کمک کنند به خاطری که در روزهای عید کدام حادثه رخ نده. البته اونا باید همکاری کنند و چیزای مشکوکی را که میبینند، چیزای خلاف قانونی را که میبینند، باید به نیروهای امنیتی و به پلیس یا حوزه باید اطلاع بدن.
دلجمیل هستم، باشنده شهر کابل هستم. مکلفیت شهروندان افغانستان و خاصتا کسانی که میخوان که عیدشان خودشان امرای دوستا و عزیزانشان یک عید خوب داشته باشند، با امن باشند، با امنیت باشند، با نیروهای امنیتی هر ارگانی که است، آنها کدام شخصی مشکوک میبینند یا کدام واقعی بمب است یا یک چیز دیگه که میخواهد مردم امو عیدشان مختل بسازند، با نیروهای امنیتی با خبر بسازند تا از این حملات جلوگیری بکنند.
روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا،
روزنامه واشنگتن پست،
روزنامه کریستین
سنت، روزنامه بریتانیایی
آبزرور، استاتفورد کامنت.
افغانستان در مطبوعات جهان تا لحظات دیگر از رادیو آزادی.
هفته 45 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. مطالب خبری تا دقایق بعد. حالا مهمترین سرخط ها. حملات گروهی مخالفین مصالح دولت در ولایت زابل ناکام شده است. به گفته مقامات در این ولایت، انتحار کننده با سه مرد مصالح دیروز بالای یک پایگاه نیروهای ناتو در شهر قلات حمله کردند. در این رویدادها کسی کشتن نشده و سه غیر نظامی به شمول یک زن و دو کودک زخم برداشتند. وزارت خارجه افغانستان میگوید به درخواست حکومت پاکستان روی حمله اخیر در چترال تحقیق میکند. پس از حمله روز شنبه بالای این منطقه، وزارت خارجه پاکستان اعتراض نامه را به حکومت افغانستان سپرده است. یکی از اساکر خارجی در افغانستان کشته شده. نیروهای ایسف صبح امروز با پخش خبرنامه گفتند این اسکر دیروز در جریان یک عملیات در جنوب افغانستان کشته شد. مخالفین حکومت لیبیا ابراز امیدواری کردند که معمر قذافی را به ارتکاب جرایم مختلف در کشورش محاکمه کنند. احمد عمر بانی سخنگوی مخالفین دیروز گفت یکان راه معامله با قذافی این است که او را به خاطر کارهایی که انجام داده مورد بازجویی قرار دهند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته که طوفان آیرین شاید ضعیف شده باشد، اما به گفته او هنوز هم برخی تهدیدها از این ناحیه وجود دارد. حداقل 15 تن در نتیجه طوفان آیرین در ایالت‌های شرقی آمریکا جان دادند و در حدود 3.6 میلیون خانه در این مناطق بدون برق به سر می‌برند. و با انفجار یک بم کنار سرک در جنوب شرق ترکیه، سه سرباز این کشور کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. نیروهای امنیتی ترکیه گفتند این حادثه دیروز در نزدیکی سرحد عراق رخ داد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از قیام مردمی علیه طالبان مسلح حمایت کرده. سخنگوی این اداره دیروز در کابل در این مورد در یک نشست خبری معلومات داد. جزئیات در این مورد تا دقایق بعد. حالا از مصطفی صدیقی بشنویم که در مطبوعات غربی کدام مقاله ها در مورد افغانستان چاپ شدند.
روزنامه نیویورک تایمز مطلب دارد زیر عنوان افغانها در حمله مرگبار در داخل خاک پاکستان دست داشتند. روزنامه با نگاه به روز شنبه نوشته که صدها تن از جنگجویان طالب از منطقه در شرق افغانستان که از حضور نیروهای آمریکایی خالی شدند وارد پاکستان شدند و در مناطق شمال غربی این کشور چندین عسکر و پلیس پاکستانی را کشتند. نیویورک تایمز از قول مقامات پاکستانی نوشته است که در این حمله 25 عسکر ملیشه و 20 مامور پلیس کشته شدند. همچنان از کشته شدن 20 تن از جنگجویان هم گزارش شده است. روزنامه نوشته که حداقل 200 جنگجوی به منطقه چترال عبور کردند و 7 پسته امنیتی نیروهای سرحدی پاکستان را مورد حمله قرار دادند. اردوی پاکستان مسئولیت این حمله را بر دوش طالبان پاکستانی و متحدان افغانشان انداخته است. گفته می شود که این جنگجویان در مناطق نورستان و کنر پناه گزیدند. نیروهای امریکا آمریکایی تقریبا یک سال پیشتر از این مناطق بیرون شدند، اما اخیراً نیروهای اضافی آنان در این جایها دوباره مستقر شده بودند. اما به گفته نیویورک تایمز، تورن محمد ایوب حسین خیل، معاون قماندان سرحدی در شرق افغانستان، گفته است که این حمله از داخل افغانستان صورت نگرفته است. در مطلب دیگر روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که حمله کنندگان انتحاری حملاتشان را در افغانستان افزایش دادند. روزنامه نوشته که این حملات مخصوصاً پیش از رسیدن عید فطر در جنوب افغانستان زیادتر شدند. نیویورک تایمز نوشته است که هرچند هدف اصلی این بمبگذاری‌ها نیروهای امنیتی افغان بودند، اما شمار زیادی از غیر نظامیان در این حملات کشته شدند. روزنامه از قبل مقامات افغان نوشته است که در 3 انفجار جداگانه در هلمند و کندهار حداقل 7 غیر نظامی به شمول 3 طفل کشته شده و 10 نفر دیگر زخمی شدند. با نوشته نیویورک تایمز، نیروهای امنیتی در مناطق مختلف افغانستان در حالت آماده باش قرار دارند تا از عملات احتمالی در جریان روزهای عید جلوگیری کنند. تنها در کابل 1300 تن از ماموران پلیس موظف شدند تا امنیت شهر را در روزهای عید بگیرند.
ریاست عمومی امنیت ملی
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین و تا دقایق بعد مرکز تحقیقاتی و مشورتی افغان به این باور است که حضور دائمی آمریکا در افغانستان برای کشور و منطقه تهدید جدی است، اما مرکز مطالعات منطقه‌ای افغانستان این نظر را رد می‌کند. بحران بشری در شهر ترابلس پایتخت لیبیا در حال ظهور است. برخی پیام‌های شما هم تا دقایق بعد با ما باشید. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از قیام مردمی علیه طالبان مسلح حمایت کرده است. لطف‌الله مشعل، سخنگوی این اداره، بر روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که از سنگسار شدن 2 تن از طالبان در ولسوالی نوای ولایت هلمند به دست مردم محل حمایت میکند. او افزود که باشنده های مناطق دیگر کشور نیز باید در برابر اعمال نادرست مخالفان اعتراض کنند. در جریان حدود یک هفته اخیر این دومین بار است که افغان ها خشم و انزجارشان را نسبت به عملکرد طالبان نشان میدند. منیژه دیبا و جزئیات از کابل.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از مخالفت ساکنان برخی از مناطق با آنچه رفتار نادرست طالبان با مردم توصیف شده حمایت کرده است. لطف‌الله مشعل، سخنگوی این ریاست، در صحبت با خبرنگاران با اشاره به ایستادگی مردم در برابر طالبان در هلمند گفت که مردم در دیگر ساحات کشور هم باید نگذارند که طالبان حقوقشان را پامال کنند.
در ولایت هلمند توریست‌ها یک ریش سفید در ولسوالی نوا برحمانه به قتل میرسانند که مردم محل با دیدن این حادثه بسیار به وجد و به قهر و به انزجار میان و علیه هم دو نفر طالب یا چند نفری که بودن قیام میکنن و او طالبا را اونا را میکشن و به اصطلاح اعدام میکنن. امیدوار هستیم در ولایتی که توریستا مردم آزار میتن، باعث تلفات ملکی میشن، به تاسیسات ملی ما ضربه میرسانند، در پالوی نیروهای امنیتی مردم هم قیام بکنن و نگذارن این جانیان و وحشیان مردم ما را اضافه از دیگه آزار بتن و باعث بی‌امنیتی و بی‌ثباتی در افغانستان شوند.
حدود یک هفته پیش طالبان این مستفید 60 ساله را شب هنگام به اتهام همکاری با دولت به قتل رسانیدند. با گفته مقام‌های افغان، این فرد به خاطر اجرای نماز تراویح به مسجد رفته بود که از سوی دو طالب کشته شد. طالبان پس از کشتن این مستفید از سوی ساکنان محل در ولسوالی ناوه سنگسار شده و به دار آویخته شدند. به دنبال این اقدام ساکنان هلمند، به گفته وزارت داخلی افغانستان، باشندگان حوزه سوم غزنی نیز در اعتراض به جمع‌آوری عشر و زکات توسط دو طالب از مردم، یکی از این طالبان را کشتند و دیگرش را زخمی ساختند. در حالی که حکومت افغانستان از واکنش فیزیکی مردم در برابر کارهای ناشایسته شورشیان استقبال می کنند، اما شماری از منتقدان می گویند مردم نباید با درگیر شدن با شورشیان تشویق شوند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 7:53 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی azadiradio.com میشنوین. مرکز تحقیقاتی و مشورتی افغان به این باور است که حضور دائمی آمریکا در افغانستان برای کشور و منطقه تهدید جدی است. این نهاد گفته که برای جلوگیری از این تهدید باید کشورهای همسایه با افغانستان همکاری کنند. اما مرکز مطالعات منطقه‌ای افغانستان میگوید تضمین وجود ندارد که کشورهای منطقه با افغانستان همکاری کنند و به همین دلیل افغانستان به همکار بین المللی نیاز دارد. فریبا واحدی در کابل همین موضوع را دنبال کرده.
مقامات مرکز تحقیقاتی و مشورتی افغان ایجاد احتمالی رابطه دراز مدت استراتژیک را میان افغانستان و آمریکا برای افغانستان و منطقه یک تهدید جدی خوانده و میگویند کشورهای منطقه و همسایه جهت جلوگیری از این تهدید باید با افغانستان صادقانه همکاری کنند. این سخنان را غلام جیلانی زواک رئیس مرکز تحقیقاتی و مشورتی افغان در صحبت با خبرنگاران گفت که بعد از بحث‌های زیاد با یک تعداد کارشناسان به این نتیجه رسیدند که آمریکا از طریق حضور دائمی‌اش در افغانستان می‌خواهد به اهداف خود در منطقه نائل شود. به گفته آقای زواک، اگر کشورهای همسایه و منطقه برای جلوگیری از ادامه جنگ در افغانستان صادقانه همکاری نکنند، دولت افغانستان مجبور می‌شود که با ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی آمریکا در افغانستان موافقت کند.
اگر منطقه و همسایه ما میخوان که هم از شر تروریسم و هم از تهدیدایی که ناشی از حضور درازمدت امریکا به منطقه متوجه است خود نجات بدن، یگانه را ایست که جنگ پایان ببرسان، با افغانستان همکاری صادقانه کنن که جنگ پایان بیفه. در صورت غیر اگر جنگ ادامه میفه بیشتر یا متضرر میشن، پس ادامه جنگ نسبت به افغانستان زیادتر به ضرر همسایه است و این چیزیست که باید درک کنن.
رئیس مرکز تحقیقات و مشورتی افغان می گوید جنگ جاری در افغانستان بهانه‌ای برای ادامه حضور آمریکا در افغانستان است. آقای زواک گفت اگر این بار افغانستان به دست القاعده و طالبان گذاشته شود، بیشتر ضرر آن به کشورهای همسایه به خصوص پاکستان می رسد. در همین حال غفور لیوال رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای با گفته‌های آقای زواک مخالف است و می گوید هیچ تضمینی وجود ندارد که کشورهای همسایه با افغانستان صادقانه همکاری کنند و در امور افغانستان مداخله نکنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. و حالا هم درباره لیبیا، بحران بشری در شهر ترابلس در حال ظهور است. بر اساس گزارش ها، ادویه، مواد غذایی، آب و منابع تامین برق و انرژی در این شهر کاهش یافته و از سوی دیگر فضای شهر خیلی ها آلوده شده است. در گزارش ها همچنان گفته شده که صدها جسد به تازگی در ترابلس کشف شدند. این اجساد مربوط به کسانی هستند که در جریان درگیری میان نیروهای قذافی و مخالفین کشته شدند و تا حالا به خاک سپرده نشدند. سلطان محمد سرور نگاهی دارد به بحران بشری لیبیا.
شورشان لیبیا یک پیشنهاد معمر القذافی برای مذاکرات را رد کردند و گفتند که شهرک بن جواد یکی از شهرک‌های ساحلی مهم در شرق کشور را بعد از چندین روز جنگ زیر تصرف خود درآوردند و نیروهای طرفدار معمر القذافی فرار کردند. شورشان تهدید کردند که اگر بزرگان قومی شهر سرت زادگاه قذافی تسلیم نشوند، به این شهر که در نزدیکی غرب شهرک بن جواد موقعیت دارد حمله می‌کنند. در حالی که جنگ و درگیری در شرق لیبیا ادامه دارد، مخالفین معمر القذافی کنترل خود را بر پایتخت ترابلس استحکام بخشیدند. این در حال است که جای بودوباش معمر القذافی معلوم نیست، ولی موسی ابراهیم یکی از سخنگویان او به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس تماس گرفته گفت که قذافی در لیبیا بسر می‌برد و می‌خواهد که یکی از پسرانش درباره تشکیل یک حکومت انتقالی با مخالفین مذاکره کند. معمر القذافی قبلا مخالفین خود را قاتلین و موش‌های صحرایی خوانده بود. از سوی دیگر محمود شمام وزیر اطلاعات در شورای ملی انتقالی شورشان پیشنهاد مذاکرات با قذافی را رد کرده گفت که من میخواهم به صراحت بگویم که ما آنها را به رسمیت نمیشناسیم. ما آنها را مجرم و جنایتکار میپنداریم. ما در زودترین فرصت آنها را دستگیر خواهیم کرد و سخن از مذاکرات خواب است که بقایای استبداد به چشم باز میبینند. این در حال است که نشانه های جدید به دست آمده که نیروهای قذافی در آستانه فرار از ترابلس هفته گذشته در چندین مورد زندانی زندانیان و مردم ملکی بیگناه را کشتند. از این جمله 50 جسد سوختانده شده در یک توقیفگاه موقتی در داخل یکی از پایگاه‌های نظامی که مسئول آن یکی از پسران قذافی بود دریافت شده است. سازمان نظارت حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است گفت که شواهد و دلایل را گرد هم آورده است که نیروهای طرفدار قذافی هنگام پیشروی شورشان به سوی پایتخت 10 نفر بیگناه را کشتند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
بله، سید عبدالناصر معاصل پانزه حقوق و علوم سیاسی پوانتون هرات گفتند ظلم و شلاغکاری که از طرف پوسته های امنیتی بالای مسافرین در راه هرات تا ولایت فاریاب جریان داره باعث نفرت ملت از دولت شده و گروه مخالفین را تقویه میکنه. اینا گفتن کاش یکی از مسئولین دولت در این مسیر سفر میکرد تا قضیه را با چشم خود مشاهده میکرد و از درد مردم مظلوم و بی‌دفاع آگاه میشد. نصر محمد افغان از لغمان شهر میتلام در پیام خود نوشتند سویه تفکر و خدمت کسانی که از ولسی جرگه خارج شدند همه قدر است که اونا هشدار دادند اگر از ولسی جرگه خارج شوند جاده ها را بسته و دست به آشوب و بی‌نظمی خواهند زد. اینا گفتند همی هست روحیه وطن پرستی و ملت پرستی آنها. از همینجا معلوم است که اونا با زور و تقلب به پارلمان راه یافتند. و با نشر پیام های شما رسیدیم به پایان این مجله خبری از امروز.